درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو او خوږه بل لیز دکون کو زبرشنا غم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او زړه تیر دکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درونه او بل لیز دکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زکون کی د لوستر پای پر رسمتیا او کی یو سز دکړي قدر منو او د کون کول که سرنګه چې مرابطه سو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مرابطه سو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو. نو هله من د اندرنو د کون کو مخله دین چې زستا سلوست په کانتا سټول درنه د کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري ترڅو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. خو جوګل لیز د کون و اسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خوشاله ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ ته سور باندې بحث پلورو عبارت اله. لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم وړي سطحې، سلرم دشتي. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ ته سور بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوم کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ژو کول لیست کوم کو رازو خپل درس پیل کوو. اوس مرو ستاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به مرو تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدر مون زده کوم کو د زمکي کړي ته کچیر مرو تاسو متوجي وو سی ژو د زمکي دا کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مرابطه سره په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره په دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخه ته شمالي کتب مو شوي او بلې برخه ته سویلي کتب وایو. همدارنګه درنو زکوونکو کچیر موږ دغه د زمکي ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوښه او ګل لیز زکوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کچې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیس پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچ د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشتې د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د هی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی د خپل د یو تحمیدي کرشي چې د ډیورین کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی چې دغه کرشه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورین کرشه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنۍ آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه، نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ آسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي، د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګرۍ لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق لولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیې لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري، د بابا غر لري، د سپید کو غر لري، د سیاه کوغر لري، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اورېدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي، هغه په خپله د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اورېدلي، دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړې دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري، او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي، هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیات دي، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي، او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خوشو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستله، چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې یو پخپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتي، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده، د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 8000 مترو تر منځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکښې کې، بارانونه واورې زیاتې نه وي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتی دی چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دی چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتی دی، او همدارنګه د لیلی دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتی دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلري زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه 15 پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنې ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي، او همچنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه سنمیږي او څومره لوړوالی لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کی. همچنان 15 سوال د هیواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی له احترامات مقبول کی خدرمونه وګړي زکون کو زه پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیه مزمن سلام دوستان، هله من دیم چې تاسو ټول خدرمونه وګړي زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع وم پتن خدرمونه زکون کو زمو راستا سو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لس په هیږي. کتاب صفاله یو وشتمنه پهل بهتر یو دي شمه پیپرې هم دارنګه خدرمونه وګړي زکون کو زمو راستا سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لس په هیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق لس په هیږي، دریم د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشات په حق لس په هیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل علي زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز دکون کو وسام د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځول لکه سرنګ چې مرکی یادونه وکړل زموږ استاد درن ورځی درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپو هیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر منو دکون کو موږ تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګي یعنی بحیرونو په حق له د همچنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول خوشو قدر منو دکون کو لکه سرنګ چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کره د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لوېدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې درسان قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځه څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچپر شوی لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست نیم راو تاسو ټول ولوستل چې اروپا لوی وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچپر شوی او یوې خوا ته وچې ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچپر شوی ده چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې ده یو کوچنی چاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل به شي وادونو تر سیری چې له هغوی څخه نه وادونه په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچه ده چې په دغه سیاسي وادونو کې د وحیدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو دغه وصل به شي څخه نه وادونه په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځ کونکو د سپیس سویس هیواد دی د لوګرزمبورګ هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچین مور دی لویه وچه د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچین هیوادونه پکې کې موجود لري یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې د څنګه کلمونو غوړلې زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وسه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داس نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پوره اورښت د شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسېدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلالي زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت یې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو او امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ د اروپا وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعددې ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دمه پورې یو څه زده کړي وي. خوشحال قدرمن زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهېږي؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنگ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنگ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکړم چې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي، که چیرې صحیح سوات نوشته که چیرې غلط وي، او سلوویان زیاتره په کومو اروپایي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې درېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک خلای احترامات مې قبول کړي. قدر منه وګللې زکون کو زه پرشنا غم پار یو زره هم تاسو ټول ته شرغ واس پېما دنه هم ټول کې جغرافیه مس من سلرم لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منه وګللې زکون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سیر یو د صحه چې مې بون پتن می درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه مضمون دی سلرم لوست لرو نه اله د چې تیر ورځې لوستنم او په پراو دقیق ډول سره سکړي او سیر یو نو لوستا امر کې ولري ژوګللی ز کونکوز مر استاسو د نن ورځې لوست لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مر تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مر تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مر تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او حکومت په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې زیات بدلونونه په دا نږدې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند نکوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وجه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالې